د مرشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې زول بیا ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته د لسو بجو په دې خبرونه کې هر کله وم له لسو څخه تر لسنیمو پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او تر هغې وروسته په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیز خبرونه سندرې جادوګرې اورئ نو هیله ده چې را سره پاتې شئ د خبرونه را سره دا ټولو واورئ لومړی به خبرونه ورته وړاندې کوو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ادعا کړی چې د پاکستان پارلمان واک نه لري او د نورو په اشاره چلیږي افغان چارواکو له پاکستان غوښتنه کړې چې پر طالبانو د تشدد کمولو لپاره زور راوړي د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ نښتې لا هم روانې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلی د ملک پارلمان بل څوک چلی یغه د سپتمبر په 13 مال لندن د خپل ګوند مرکزی کمیټې غړو سره د ویډیو لینک لاله لري په خبرو کې په دې اړه نور وضاحت ورنکړ خو وی ویل د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلې په کولو سره راوستل شوی او امنیتي ادارې باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي د پاکستان پوز په بیا بیا په سیاست کې په درغلې کې مداخله رد کړې ده او د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر انتخابات شفاف اعلان کړی وو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې اپوزیشن سیاستوال د درغلې په کیسونو کې له سزا بچ کېدو لپاره بې بنیاده الزامونه لګي نو شریف د درغلې په یو مقدمه کې په ضمانت خوشې شوه او لندن ته د درملین لپاره تللی دی د پېښور های کورټ د عبدالولي خان په هنتون د بلواګرو زده کوونکو لخوا د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په کیس کې تر فیصلې محفوظولو وروسته د هغه د کورنۍ وکیل ویل عدالته د سختو سزاو تمه لري اډوکیټ فضل خان د سپتمبر په 13 وویل چې په دې کیس کې اډوکیټ فضل خان د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې 25 کسانو ته د څلورو کلونو یو ته د مرګ سزا او 15 نورو ته د عمر قید سزا اورول شوې دغه تورونو کسانو دا نه ده منلې او ورکړل شوې سزا یې چیلنج کړې ده په 2018 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو پر مشال خان د مذهب سپکاوي تور پور کړی او بیا یې په وهلو ووژه وروسته حکومتي پلټنو وښوده چې هغه د مذهب سپکاوی نه وکړی په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 312,806 ته رسیدلې په دې اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرس 6,404 اتیا کسان مړه خو 209,000 ته روغ شوي دي په همدې حال کې د سند وزیرالله دفتر نن رسنیو ته ویلي چې په کراچۍ کې په ځینو رستورانونو او ودونو هلنو باندې نور بندیزونه لګولي ځکه چې دوی د حکومت لارښوونې نه عملي کولې د افغانستان د سولې او پخلاینې دالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې پر طالبانو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي اسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې نوموړي د غوښتنې اسلام آباد ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د سپتمبر په 13 د پاکستان د پوز د مشر او د پاکستان وزیر اعظم سره په ملاقاتونو کې کړی ده تر اوسه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي افغان حکومت دا مهال په قطر کې د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کوي خو دواړه خواوو لا هم جګړه نه ده ودرولې تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ د سپتمبر په 13 د آذربایجان او ارمینیا نژاد ځواکونو ترمنځ متنازع سیمې نارګونه کوراباخ خوښه سختې جګړې په څلورم ورځ هم روانې وي دواړه خواوې په دې جګړه کې ډرون ټینکونه هلیکاپټر او راکټونه کاري چې ګڼ خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي په دې کې ولسی وګړي هم شامل دي دا نښتې روس او ترکیه هم دې شخړې ته ورکشي د ناټو غړي ترکیه ویلي چې د آذربایجان سره به له هرې موجودې لارې ملاتړ کوي روس د ارمینیا امنیتي اتحادي دي غربي هیوادونو او روس په ټولو هیوادونو د آرامۍ غږ کړی دی کرملین په ځانګړي ډول له ترکیې غوښتي چې هر هغه څه وکړي چې مخالفې ډلې اوربند او له ډیپلوماتیکو لارو د شخړې سوله ییز حل راوستو ته قانع کړي د چک حکومت د کورونا وایرس زیات شو کیسونو سره د مبارزې لپاره د اکتوبر له 15 څخه په ټول ملک کې د بیړني حالت وړاندیز تایید کړی دی د چک روغتیا وزیر رومان پریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو تر وی ځنګړي غونډې وروسته وویل چې د محدودیتونو په لومړۍ دوه اونۍ کې به تر 40 تنو ډیر په بهر کې او تر 100 ډیر په داخل کې نشي سره راغونډېدلې لوبه ته به نندرچان نه کینی منځنی ښوونځي به بندیږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له زده کوونکو مرسته غوښتل کیږي د چک چارواکو تر مخه د سپتمبر په 1 د کورونا وایرس 1098 نوي کیسونه مخته راغلي دي چې د دې سره په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 18909 سره رسیدلی دی. له دې وایرس 655 کسان مړ شوي هم دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدلی شئ. موږ نن په دې خبرونه کې په دې غړي کې تاسو ته د ریپورټونو علاوه یو نیز خبرونه هم دراورو. د خبرونه تاسو ته زموږ همکار هارون بادشاه جوړی د سندرې جادوګری په نامه باندې او ستاسو د خوښې خپرونه ده. نو هیله ده چې وایوري خو لومړی به یو رپورټ ته ورشو. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واردل د پاکستان وزیر اعظم پخوانی بخنه غواړم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی هغه یو ځل بیا ویلی دی چې امنیتي ادارې دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. نوموړی دا هم ویلی دی چې د پاکستان پارلمان چې دی هغه واک نه لري او د نورو په اشارو باندې چلیږي. په همدې اړه باندې حکومتي چارواکو پرون په بیلابیلو رسنیو کې بیلابیلو وزیرانو خبرې وکړې. دا خبرې رد کړې د نواز شریف او ویل چې نواز شریف په کار نه ده چې پوز په سیاست کې ښکیل کی او دوی دا هم ویل چې اپوزیشن ګوندونه ځکه دا رقم خبرې کوي چې دوی غواړي ځان د درغلیو په کیسونو کې له مقدمو او سزاګانو څخه وساتي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې شته.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د جمهوریت په پیاوړتیا زور راوړی او پر امنیتي ادارو یې په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کړی دی. نوموړی پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په پاکستان کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د غړو سره خبرې کولې. هغه اوسنی پارلمنت بیوا کو بالا ویل چې په دې اړه خاموشي خنه ده. په ټاکنو کې چې کومه درغلي شوې وه آیا هغه صحیح وه؟ آیا تاسو هغه منئ؟ زما خو یې ضمیر نه مني. سیاست یا نه سیاست د یو چا ضمیر هم وي. موږ د انګریزانو له غلامۍ راووتو خو نن د خپلو غلامان یو. موږ آزاد وګړي نه یو. تاسو له ځانه پوښتنه وکړئ چې یاست تاسو چې د کوم پارلمان غړي یاست هغه څومره خود مختاره دی. ما ته له خلکو معلومات را رسیږي چې وایي پارلمان د نورو لخوا چلیږي. هلته ویل کیږي چې نن دې د پارلمان په ایجنډا کې دا خبره شامل شي او نن دې فلانې بل منظور شي او نن دې فلانې بل وکتل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلي تور ردی او شفافي بولي. نواز شریف د درغلیو په کیس کې سزا شوه دی خو هغه د تورنه سیاسي سازش ګڼي. نوموړی چې تر ضمانت وروسته له جیله خوشې او دا مهال په لندن کې د زړه د ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی. په پرنۍ غونډه کې پر پوز یو ځل بیا نیوکې وکړي چې په وینا یې په سیاست کې ګوتې وهي. هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر پخواني مشر تور پر کړ چې د مسلم لیگ نون د حکومت په مهال د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د درنو په وخت ورته پیغام لیږلی وو. ظہیر الاسلام معلومه ده چې هغه څه وکړل. هغه ما ته پیغام راولېږه چې ته استعفا ورکا او کور ته لاړ شه. تاسو اوس چې دا صحیح ده؟ دا پیغام یې ما ته د شپې راولېږه. دا یې هم راته وویل کې استعفا ورنه کې نو دا به نتایج ولري او ماشاءالله هم لګېدلی شي. ما ورته وویل چې تاسو څه کوئ وی کړ. زه استعفا نه ورکوم. نه ظہیر الاسلام او نه هم پوز تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي. تر دې مخکې کله چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ګڼ ګوندیزه غونډه کې ورته خبرې کړې وې نو پوز ویل چې دوی باید په سیاست کې ورخکیل نه کړل شي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په ملکی حکومت کې لاسوهنې رد کړې دي او ویلي وو چې په سیاست کې مداخله نه کوي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 1 بیلابیلو پاکستانی ټلویزیونونو سره په خبرو کې وویل چې نواز شریف دی بیا بیا پر پوز په سیاست کې د مداخلې تور نه پوره کوي. هغه د حکومت دا دریز تکرار کړل چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. پا په 2013 کال کې د تحریک انصاف مشر منن خان د وزیر اعظم په توګه د سوګند تر پورته کولو وروسته ول چې غواړي له ملک درغلي ختمه کړي. دا غ دراتک سره ګڼ اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې ونیول شول، خو اپوزیشن دریز لري چې دا د دوی د خاموشه کولو سازش دی او د احتساب قومي اداره د حکومت سره جوړجاړی لري، ځکه هر هغه څوک نسی چې د حکومت په ضد خبره کوي. د احتساب قومي اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلف غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریس خودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به نه راځي. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو په دې رپورټ کې اوریدل چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون لخوا د تحریک انصاف پر حکومت باندې مسلسل نیوکې روانې دي او په سیاست کې د امنیتي ادارو باندې هم تور پورې کوي چې دوی په کې مداخله کوي. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب، ستړی مشه وکړه، اوریدونکو ته ووایه چې دا څه حال روان دی په پاکستان کې او کومه خواته کیسه روانه ده؟
ډېره مننه ستاسو. اوس خو په پاکستان کې یو عام یو کس چې دی هغه هم دا احساس کوي، محسوسوي چې اوس پاکستان کې ډېر یو شدید یو سخت سیاسي یو یعنی یو لانجه روانه ده، ځکه چې نواز شریف د کله نه خبرې شروع کړې دي. دا دغه 13 ورځ تاسو چې ورته تاسو چې ذکر وکړو دا دغه دویمه وینا وه، او هغه یو خپل یو صح موقف چې اول ډېرې مودې خاموشه هم و کله چې بیا لندن ته درغلی و، لندن ته د علاج لپاره، لیکن کله چې هغه سورج وړاندې اولنې وینا وکړه دلته چې کوم د مخالفو سیاسي ډلو یو کانفرنس و، نو هغه نه دغه سیاست هغه موقف هم هغه د پخوا پاتې شو، هغه یو وار بیا هغه تازه شو، او بیا د هغه نه وروسته بیا 13 ورځ د بیا وینا وکړه، او هغه موقف چې هغه کې نور سختی ده. نو معنا دا ده زما په نظر باندې چې هغه غواړي یو خو په سیاست کې خپل رول یو فعال هغه بیا هغه ته هغه ځان تیار کړی دی. دویم نواز شریف سره، او د نواز شریف خپله چې اوس په لندن کې دی، دا هغه ورور په جیل کې دی، دا هغه ورور د شهباز شریف بل دی، حمزه شریف هغه په جیل کې دی، په لور باندې مقدمه دي، هغه مسلسل هغه ازريږي عدالتون ته. نو دوی زما خیال چې اوس هم دغه سخت موقف، ځکه چې په دغه موقف باندې دوی سره یو مشکل دی د ادارو لخوا، لیکن بل طرف ته د ده خواخوږي هم په پاکستان کې نسبتا زیات شوي دي، او خلک اوس یو سمبل د مزاحمت د سیاسي مزاحمت ګڼي. نو دغه یو خپله مجبوري ده دغه هغه په سیاست کې د وجود دپاره د پاتې کېدو دپاره، نو ځکه نواز شریف دغه موقف بیا خپل کړی دی او دا په ادارو باندې کنکیټ کوي. نو زما خیال چې ډېر موده خاموش پاتې شو. بله خبره ده،
طاهر خان صاحب، په دې کې حکومت او ادارې امنیتي ادارې څه وایي د دې په جواب؟
څنګه چې تاسو اشاره وکړه، کله نا کله خو د پاکستان د فوج د خوا بیان راشي چې دوی په سیاست کې د دوی لاس نشته فیصلې عدالتونه کوي، لیکن د فوج یا د ادارو کیدی شي دغه نظر خلق مطمئن په پاکستان کې نکړي، او اوس خلق ویږي ګوره په خوا به یو خبر راغله د ادارو د خوا، نو ډیرو خلکو به کیدی شي هغه یقین کو یا به منل، لیکن اوس خو سوشل میډیا دا، اوس خو هر سړی خبره کوي، هر سړی ګوري خبر اوري، بیا هغه فرق کوي چې یو سرغاړي سره سکیږي بل سره سکیږي، یو باندې کیس تا او بل باندې کیس نشته. دویمه خبره ده، ماضی کې به اکثر د فوج ترجمانانو په سیاسي معاملو باندې یا په نور شنو باندې بحث نه کوو، ملاقات به چېرته وشو پټ د فوج ترجمان چې ذکر نه کړي په ماضی کې دا کار شوی دی، اوس د فوج ترجمان راشي خبره مو کوي، بیا د هغې ټکټ هغه به دې ته مجبور شي په هغه باندې به یو دبو وي چې وضاحت وکړي، لیکن ډېر خلک د هغې نه خوښوي چې د پاکستان د فوج فرغه پېښور نه ذمواري ده د هغې پر ځای په سیاسي، او ځکه چې حکومت خو د فوج هغې سره وي، فوج خو د حکومت دی، نو باید چې د فوج ترجمان پر ځای سیاسي مدیران بلا شي چې دغه پرې ښکاره وي چې هغه د فوج سړی دی، نو باید چې هغه د وضاحتونه وکړي.
طاهر خان صاحب، لنډ کراته ووایه، وخت را سره کم دی، په اپوزیشن کې مخالفتونه ښکاري، تاسو ګڼئ چې دغه اوس چې کم د دوی مزاحمت چې تاسو یاد کړ دا حکومت ته ستونزه جوړوي شي؟
ګوره دباو خوشتا هیڅ شک پدې کې نشته چې کبو نه یوازې په حکومت او نه په ادارو باندې بالکل هم شته. دا ځنې وخت کې دا ټیلی ویژن چینل ځنې دا شروع کیو یو مهم شروع کی د ځنې سیاسي مشرانو په اړه باندې خلک پدې باندې پوي کی چې دې په شابه سو او دا تاسو چې دا پوزیشن په مس کې خبره کوي پدې ته ما دې خو تر ډیره حد شته خپل مونږ نه فزورمان د دواړو غټو پارټیانو نه خوشاله نه دي بیا په پر ساته او په تا ګوره دا په پاکستان کې دا مشکل پیدا شوی چې دا سیاسي مخالفو ډرو ترمنځ په خپل باندې باندې اعتماد دي. 13 ورځ خواجه اسد داسب زداري په اړه باندې خبرو کړ چې بیا نواز شریف ته مجبور شو ځکه نواز شریف چې کړه 13 ورځ وینا کوله هغه پښتنه شو دا خواجه اسد د بیان د زداري چې هغه نه په اړه باندې شکونه نواز شریف په خپل باندې بیا دغه وضاحت وکړه چې دا وخت نواز شریف پارټي نه غواړي چې پیپلز پارټي سره په داسې یو موقع باندې لیکن یو په داسې موقع باندې یو خپل بداوی راشي او لیکن ځینې خلک دا سوي کې په یو مسلمان نور کې هم وي هغه چې دې شي هغه چاته یو مسج ورکول غواړي. دا د پوره د پاکستان د سیاست برخه ده چې څوک ځان چا سره تړي یا هغه باندې کیسونه وي هغه یو مسج ورکړي چې هغه سره لکه نرمي وشي دا به چلیږي. لیکن زه وایم چې مخالف جماعتونه اوس کم یو ځای شوي دي او اوس د جلسو پروګرام دی. بیا په خپل ورځ خبر راغی چې په خپل باندې مریم نواز په پنجاب کې جلسه شروع کړي پای په حکومت باندې د کمپاین ډیر زیات تبو حکومت مو چولې دي پیدارو مو چولې دي
صحیح شو ډیر زیات تمنه تر خان صاحب ډیره مهرباني تاسو د هر اړخیزي تجزیه او د تفصیل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک ساو یاویش شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555
ورودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی کتا سو په یادې په 2013 کال کې د اپریل په میاشت کې د عبد الله خان پونتون زین بلوګرو زده کوونکو د مذهب د سپکاوی په تور خپل د پونتون یو ملګری مشال خان اول ډیر زیات هو هه به ووژه به دغه نرسته چې ډیر مزهری وشي او حکومت ډیر خلک پولیسو ډیر خلک ونیول پروند دې کې سی وریدنه او په دې کیس کې موارد مخه ډیر خلکو ته سزا شوې ده. خود مشال خان کورنۍ وایي چې په کار د چې د سزاوي سختي ورکل شي په اړه د انیسی اجمل رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا د مردان په عبد الولی خان په هنتون کې د بشل شوی ستکون کې مشال خان وکیل فضل خان اډوکیټ وای ل عدالت د انصاف په تمه دی او هله دا چې د مشال خان په وجنه کې لاس لرونکو ته به سخت سزاګانی ورکړل شي. نوموړي د سرګندونې د سپتمبر په 13مه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د سپتمبر په 19مه په پیښور های کورټ کې د مشال خان او دغه په وجنه کې د تورونو کسانو د وکیلانو لخوا د جمع شوو اپیلونو اوریدنه وشوه. د مشال خان په مقدمه کې وکیل فضل خان اډوکیټ زیاته کړه چې د نهې پاورس په خبر های کورټ د تراګری سید عدالت د پریکړه خلاف د درخواستونو اوریدنه محفوظه کړه او هله دا چې ډیر زر به د دې اپیلونو په اړه پریکړه واورول شي.
پېښور های کورټ کې د اپیلونو سماعتو دا تقریبا 3 هفته د دې اپیلونو سماعتو شو. دا اپیلونه ملزمانو هم کړی دي سزا نه برکیدو خلاف او مونږه د کمپلینټ طرفنا یعنی مدعی طرفنا د مشال خان د فیملی طرفنا د اقبال لاله طرفنا مونږه هم اپیلونه کړو. زمونږه اپیلونه کې د عدالت استداوه چې هغه کسان کم بریشي وي دي او چې کم کسانو ته کم سزا ملو شي ده دغه ټولو ته دي زیات نه زیات سزا ورکړي بلکې کیپټل پنیشمنت یعنی سزا موت غوښتنه مونږ کړې و د ټولو ملزمانو لپاره. 26 ملزمان عدالت انسداد دهشتګردي عدالت بریکړیو او 15 کسان یعنی 25 ملزمان ہوتا ہے مجموعی طور باندې 4 سال کې سزا ورکړی و 4 سال کې.
د ترهګری سید عدالت 13 کال د مارچ په 20مه د مشال خان د بجنی په مقدمه کې ل سلورو کسانو څخه دوه ته د عمر بند سزا ورکړو دوی خوشی کړل. د مشال خان پلار محمد اقبال د تراګری سید عدالت د دې پریکړه خلاف پیښور های کورټ ته مقدمه اوړه غوښتنه وکړه چې دا پریکړه سمه نه ده او دې کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي. نوموړي د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د خپل زوی په مقدمه کې د انصاف غوښتنه لدی لپاره کوي چې پراتلونکي کې د سخت دریزه سوچ مخنیوي یقیني شي.
د مشال خان په حواله باندې می ججانو صاحبانو تم دا درخواست ته چې چرې تاسو ولګي او د مشال خان په حواله باندې پړومبي ځل باندې یعنی دا خلک تاسو سزا ته ورسوي چې دا د دې ذهن چې کوم دی نو انتها پسنده نه دی نو کم از کم د دې جنگ پروستو د ظلم چې کوم دی نو مټ بتر صحدا پورې چې کوم دی نو ونیسل شي.
د مشال خان په پیخه کې د تورنو کسانو خپلوانو او وکیل سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. بل خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د مشال خان د پیخه پاړه وای چې باید حکومت د سخت دریزه سوچ ختمولو د مذهب سپکاوی قانون کې د ترامیم او ترڅنګ د دې قانون په ناسمه توګه استعمال کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي.
په پاکستان کې ټولنه تقسیم شوې ده، دلته د بیلابیلو کلتورونو او فکرونو خلق اوسیږي او موږ ټول لا د یو بل د فکرونو احترام پکار دی. په کومه سیمه کې چې د مشال خان پیښه شوې ده هلته امنیتي حالات اهم خرابو.
مشال خان د 2018 کال د اپریل په 14 د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی وو، خو وروسته حکومتي پلټنه او خوده چې مشال خان بې ګناه وو. د مشال خان وشینی په کیس کې د خیبر پختونخوا د اریپور ترهګرې سید عدالت د 2019 کال د جنوري په 8 نیټه مرکزی ملزم عمران علی ته د مرګ، 500 نورو ته د عمر بند سزا او 15 نورو ته د سلورو کلونو لپاره قید واورو. خوشبګوشت نور ملزمان د شواهدو د نشټوالي په بنیاد خوشی کړل شو، سزا شوه خپل سزا زیاته بللې او په عدالت کې چیلنج کړی و.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د سولې او ملی پخلاینې ملي روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تیرې درې ورځې په اسلام آباد او پنډې کې تیر کړې. ولته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د مشر جنرال باجوا او همدارز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. هغه بیگم مخام کابل ته ورسیده وای چې سفر یې ګټورو. پاړې د اجمل شیبر رپورټر.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغېز استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پرس اژانس ترګندوي چې عبدالله د خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځنی رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له شغلی عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي رډو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسی شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبیات کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لارې ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفره خوشي کوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکي د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړي پالیسی لري فارن پالیسی او بلیانه بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړي دیسک یا وینګ لري په کې تغیر راځي.
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې تر سره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را پدې خو د سولې د خبرو پر طرز عمل موافقه نه ده شوې. عمر داوودزی وی هیلمند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخ ته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه مخکې مو چرته ویلې نن د په نړۍ کې د ډیر عمر کسانو ورځ لمانځل کیږي. هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو په پاڼه د جنرال سیکرټري انتونیو ګوتیرش لخوا لیکل شوي چې نړۍ د زیات عمر خلکو ورځ په یو داسې حالت کې لمانځل کیږي چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې مشران متاثر شوي دي. د نوموړي په خبره کووډ 19 ناروغۍ نه یوازې د زیات عمر لرونکو په سیاحت بلکې د دوی د حقونو د خوندي کولو او خیر ښېګڼې په کارونو هم اثرات پرې باسلي دي. دا چې په پاکستان کې د زیات عمر لرونکو خلکو څه صورتحال دی په دې اړه د فرخند اسد رپورټ اورو.
په پاکستان کې د برتانیې د کلتوري اړیکو تعلیمي پرمختګ نړیوالې ادارې برټش کونسل او د پاکستان د حکومت په مرسته د زاړه عمر د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه د 2019 کال د جون د میاشتې د یو راپور له مخې په نړۍ کې د هر سیکنډ تیرېدو سره دوه کسان شپېته کلن کیږي، خو د راپور له مخې دا شمېره به پر روانو کلونو کې لا زیاتېږي. د دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې دی چې تر 10 میلیونو د زیات عمر کسانو آبادی لري، او په 2019 کال کې د پاکستان 9% آبادی چې 1.4 کروڑ جوړیږي له 10 کلونو زیات عمرونه لري. د پاکستان موجوده آبادی سباندې 2.5 کروڑ ده. په پاکستان کې د هالستک هیلت کیر په نوم د یوې ادارې مشر ډاکټر آصف منور مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې په سرکاري او یا شخصي توګه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره ډیر کم کار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر خالد وکاس چمکنی د سپتمبر پر 1 مشال رادیو تول تدوی ادارات هغو خلکو د صحت رهایش او خوراک بندوبست کوي چې عمرونه یې لښپېتو کالو او یا لدین زیات دي او د سناسو مسلو لوچی کورونا پرې خوي او یا خپل علاج نشي کولای.
کوم کټګرایز کړي خلک لکه دا کمیونټي دې خلکو سره موږ هیلپ کوو، هغه کیو الډر دي مشران هم دي چې اغه هم مطلب یو دې کوم فوټ پټ کړیو دا هم پکې کوم ځان سره کوم فوټ چې دې سره دې موږ فوټ پټ کړی دي جون کنور څخه والي را وسوستې شو موږ اخل جو سره وکړو. دا څنګه چې کوم ار فنيج څنګه چې خپل مشمانو ار فل لپاره دي موږ یو کوشش دا وکړل کله چې مشرانو وزټ یو بل تر یو لیزان جوړول او یو نشتیاتي دور سره دی تر هیلپ مولا دا پروګرام یې سره چې کوم سره ډیسټریکټ ټول ډیسټریکټ زون سټراکچر هم شته ټول ډیسټریکټ کې سنور کمیونټیز ته چې موږ هیلپ ورته
بلخوا. په پېښور کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو مشر شیرګل د سپتمبر پر 9 مشال رډیو ته وویل دوی په پېښور کې د مشرانو ښځو او سړو لپاره یو مرکز هم لري. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره 2 تاسې ښځې په دغه مرکز کې ژوند کوي او عمرونه یې د 10 کلونو زیات دي. شیرګل وایي دغه ښځې د مختلفو وجوهاتو او ناروغیو له کبله په ټلیفون خبرې نشي کولی، خو د نوموړي په خبره دوی له کورنیو سره هم رابطه کې اوسي. د الخدمت فاونډیشن د پېښور څانګې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې 28 کلن صابر رحیم وایي په سرکاري روغتونونو کې د مشرانو خلکو لپاره سهولتونه نشته او د شخصي روغتون د خرچو وس نه لري، نو ځکه دغلته خپل وړیا علاج کوي.
دغه هر څومره چې دوی د پنځه مسلمان او ګای چې بیا خپل سټرګل کوي د خپل مسلمانو لپاره د څنګه د لپاره کدا مسلمان هغه لاره ریسپانس ورنه کی په دوه چین باندې د بیا د نور پرابلم شروع شي. نه شو چې دغه شی زما په خلک چې الته په یوه بن کې چې نه هغه ته پرې زما د بچی له لو شو د سپاستن په باندې هغه روان او زه د غم نه او خپل سپاستن د هغه چې هغه ته پرې زما د پدې د دې د څه په دې نه نه زمين حالات ته هم څه پانی دی زړه کې دې کړه او دې نه په دغه شی او په دغه کې اور د حکومت په حواله سره د حالات
د برټش کونسل د راپور له مخې په پاکستان کې په سندھ، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د زیات عمر خلکو ته په روغتونونو، پبلک ترانسپورټ او نورو ادارو کې د سهولتونو ورکولو او تدوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی خو عملي کیږي نه. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان کن د صوبائی اسمبلی غړي محمد فهیم د سپتمبر پر دیرشم مشال راډیو ته وویل په صوبه کې د مشرانو خلکو د ژوند ښه کولو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په اړه قانون سازی کړي خو تر اوسه پرې څه کار نه دی شوی.
کم زمونږ رستو ټینیو ورو کنه ډیر زبردست روان او غي د پاره د هر ثري طبقه د پاره قانون سازی کې دا بیا په امپلیمنت کې دا چې کله نه زمونږ نوې د پیټي حکومت راغلي نن هم زه په سټرایک باندې یو په دې حکومت کې هغه چې کم شته کارونه موږ رستو حکومت کې کړو هغه لګیا دي تباو برباد شو پارٹی برباد شو گورنمنٹ داسې ګډوډ روان کی په پلین کې وو چې دا کې ایجنټ کسانو د پاره په ډیسک کې بیل ډیسک به په هاسپټلز کې په ترانسپورټ کې کنه تو لر څه قانون سازی نیم شي وي درس وو خو لکه امپلیمنت کې یې ځکه نه چې زموږ سی ایم سیف چې کم دی بس
په روان کال کې د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې مړو شو کسانو شمیره له 1 میلیون څخه اوښتې ده او د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د کورونا وایرس له وجې په اروپا امریکا او نورو هیوادونو کې په مړو شو کسانو کې د هغو شمیره زیاته ده چې عمرونه یې له 60 او یا له دې څخه زیات وو. بلخوا په پېښور کې د بوډاګانو مشرانو خلکو د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روغانی د سپتمبر پر دیرشمه مشال یو تو ول د کورونا وایرس له وجې هم د مشرانو په جسمانی او ذهني صحت اثر پرې وتلې.
دا چې مریضات دا چې زمو ګډاګان چې کوم دی هغه عموما پریشانې دي ډیپریشن دي او دا ایج ریلیټډ ډیپریشن چې کوم دی یا موږ دي ته سودو ډیمنشیا پلس ډیپریشن دواړه وایو دا ډیر زیات شي ویني نن سبا چې جسمانی مسایلو سره سره شوګر بلډ پریشر فالج اٹیک جوړو نه بیماریاں دي زړه بیماریاں دي د دې سره سره د دې خلکو ذهني چې کوم صحت ته هغه ډیر زیات اوسر متاثر کیږي او هغه ټول د غټ چې کوم مسلې دي هغه د بدري دي چې انسان د خوب د ورزي د یاداش کمزوري شي د هغه د برداشت صلاحیت کمزوري شي موږ عموما مشران دی غوسه کوي افطار کوي چې خبره باندې کوم دی هغه هایپر کیږي برداشت صلاحیت یې کوم دی هغه ټول کم شي. کله چې وړي کووډ پندمیک کې خو کوم ځای چې موږ یې ریدو یا ډاکټرانو به موږ چاته نصیحت کوو نو صرف او صرف دا یو سیګمنټ چې خپل مشران بچ کړي
د ملګرو ملتونو د اقتصاد او د آبادۍ د سانګې د 2019 او 2020 کال د یو راپور تر مخه په نړۍ کې د هغو خلکو شمیره زیاتیږي چې عمرونه یې اتیا یا له اتیاو کالونه زیات دي. دغه راپور له مخې به په نړۍ کې د 2019 کال نه تر 2050 کال پورې د اتیاو کالو او یا له دې نه د زیاتو خلکو عمرونه د 1.3 میلیونه تر 1.6 میلیونه ته ورسی کی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2019 کال کې د اتیاو یا لدې څخه د زیاتو کالو عمر لرونکو کسانو شمیره په اروپا او شمالي امریکا کې زیاته ده چې مجموعي شمیره یې 53.9 میلیونه ده او لدې وروسته په مشرقي او جنوبي ایشیايي هیوادونو کې ده چې شمیره یې 8.6 میلیونه ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د تیر کال یو راپور له مخې جاپان، اټلی او جرمني هغه هیوادونه دي چې پکې د 50 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان ژوند کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوري او د مشال ریډیو د خبرونه د فیسبوک د لارې هم تاسو اوریدل شئ، د ټوئیټر د لارې هم تاسو د خبرونه اوریدل شئ. د خبرونو د اوریدو لپاره چې د ټوئیټر باندې تاسو د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او هغه تاسو فالو کړئ، کولای دا هم شي چې تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک د لارې ځینې ویډیوګانې هم تاسو وګورئ. نو که چېرته تاسو ځینې خپرونې خوښیږي هغه تاسو نه تیر شوي، هغه تاسو بیا د مشال ریډیو د ایپ د لارې هم هغې ته لاسرسی پیدا کولی شئ او د مشال ریډیو ایپ چې دی هغه تاسو د سمارټ فون د لارې تاسو ډاونلوډولی شئ. که چېرته تاسو ستونزه لرئ په ډاونلوډولو کې نو موږ سره رابطه وکړي، کوشش به وکړو چې هغه مسله درته حل کړو. راځئ چې اوس د سندرې جادوګرې خپرونه واورو. دا خپرونه تاسو ته زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړی مشه ای زه هارون بچا یم اوریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې د دیونه په خبرونه کې په پیښور کې د موسیقۍ دی او استاد سړی مشه ای زه هارون بچا یم اوریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې د دې اونۍ په خبرونه کې د سندرغاړې فرزانه سندره او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال اورو نوموړې د 1980 او 90 لسیزې په کلونو کې سندره وویلې مشهور شوا خو تر واده ورسته د فن د ډګر سره مخه خوکړه په خبرونه کې به د فرزانې د سندرو تر څنګ د هغې د دور د دوو سندرغاړو ګلزار عالم او وږمې خبرې واوري سندرغاړې گلزار عالم وایي د فرزانې کورنۍ د افغانستان له ننګرهار پیښور ته کډه شوې وه د دې په خبره هغه به په میداني پروګرامونو کې سندرې ویلې او وروسته کیسټونه جوړ کړل او د پیښور رادیو ته لاړه
لاره چې مو حمید نومیدو د راغلي د بار وطن نه زما په فکر ننګرهار نه راغلو نه کښالو سره دی خو یو زیات د اوسېدل بیا دا قوازی خونو بیا سندرې شروع دې زما په خیال چې دغه نه کړې وه کیسټو نه کړې وه د ده کیسټ زیات مشهور شوی زرین سره وي زرین هم یو سندرغاړی و ولسی هغه چې کوم دی نو هغه د بر وطنو زما په خیال او دغه کیسټو ډېر مقبولیت موندلی او ډېرې به خلکو په شوق من اورېدې زرین فرزانه د دې مور اصل کې د نصاب د دې مور کوله که نه په محفلونو کې به دا بیا چې کله دا رالوی شو نو بیا واز خو خو نه هغوی خو زیاده خبره ده پلار یم دغه هارمونیم بیا غږولو پلار یې حمید دې اواز خو نو بیا په دې سندرې شروع کړې ده د دې اواز خو نو دا هغه شو خلکو کې مقبولیت وموندو بیټي ریډیو ټي وي ته زموږ په وړاندې راغلی وه وړومبی سندرې په ریډیو کې دا وه چې فوکلور سندره ده سړی اوبر وړم مازیګر دی کنه دی کې مورې زما منګې سندره مشهور شو بیا ټلویزیون ته چې راغله نو لومبی پروګرام زما په خیال چې وږمې پروګرام وغالبا بل څو خو بس فرمان الله جان راته دي چې هغه پروڈیوسر او هغه سره پروگرام کړو بیا ما هم سره پروگرامونه په ټلویزیون کې وکړل
پستر گو کے دیو بل نہ سلام اخلو زو جانا
زو جانا پسر دنوی جن الزام اخلو زو جانا
د فرزانه او گلزار عالم په وازونو مو د رحمت شاه سائل دا شعر واورید. گلزار عالم وای د او زینو ملګرو یې فرزانه وه څولا چې د پښتو د خو شاعرانو شعرونه ووای. د د په وینا فرزانه د دوی خبره ومنله. د ګډو سندرو یو کیسټ ته جوړ کړل کوم چې اوریدونکو خوښ کړ.
تاسو د دې خو سور کې واخ دغه خو د بل مرغ شاعري چې کوم دینو دی به کوم ویل په کې سټو کې نو هغه د مرغ معیاري ونه نو بیا زما سره ډېر نږدې تک راته وو نو بیا سائل صاحب او ما چې کوم دینو دا سوچ فکر وکړو چې دا آواز ډېر زیات ښه آواز دی او چې هغه به څنګه دې طرف ته دا را اړو که نه نو په دې ته پر موږ د شاعرۍ هغه انتخاب هم وکړو او دې سره خبره وکړله د دې تعلیم نو نو هغه شاعري مو ورته ورکړله او طرزونه چې کوم دی نو هغه ماسټر علي حیدر څه جوړ کړي وو څه چې کوم دی نو فوک هم پکې څه یو صوفي نو هغه مو ورته ریکارډ کړل او هغه مو ورته په کور کې پرېښودل نو تقریبا زما په خیال یو میاشت نیمه پس موږ دا کیسټ چې هغه کې د سائل صاحب شاعري وه د حدیث الله ګل په کې ډېره ښه شاعري وه سبق فوک لور و دوبار بنا کرم د سیم غاړي ګډونا نو هغه کې سټ مونږ ریکارډ کړو او خلکو خخم کړو
یار خبر کې چې نن راشد ارمان د ګل موسم دی یار خبر کې چې نن راشد ارمان د ګل موسم دی یار خبر کے چنن راشدار ماند گل موسم دے یار خبر کے چنن راشدار ماند گل موسم دے
کیو لاس کے میں گھان ٹول دے پبل لاس کے میں شر شم دے کیو لاس کے میں گھان ٹول دے پبل لاس کے میں شر شم دے
Thank you. سر قسم دے زما تا سر اقرار دے زما ستا پا سر قسم دے
پیو لاس کے میں غان ٹول دے پا بل لاس کے میں شرشم دے پیو لاس کے میں غان ٹول دے پا بل لاس کے میں شرشم دے سد چم دے داما شرستا سد باندے دا کیا مچتا سد چم دے
پیو لاس کے میں غان ٹول دے پا بل لاس کے میں شرشم دے پیو لاس کے میں غان ٹول دے پا بل لاس کے میں شرشم دے
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا اونې پکې د سندرغاړي فرزانه سندرې او دا غي د ژوند او هنر په اړه د سندرغاړو خبري اوري. گلزار علم وای پر هغه نیوکو سربیره چې د پښتو موسیقۍ ځینو اوریدونکو د د او د فرزانه پر جوړه سندرو کولې د دوی کیسټ خورا زیات مشهور شو. د نوموړي په خبره تر دې ورسته دواړو د پیښور رادیو او ټي وي د موسیقۍ په پروګرامونو کې څو ځله خبرګې سندرې وویلې.
شرکی پر ٹی وی کی پر ریڈیو کی بلا سندری ہو سے یعنی پس سے کٹ کری دی ہو پروگرام انہوں کری دی
Thank you.
سندرغاړی گلزار عالم وایي د غوښتل چې نوره ښه شاعري غونډه او له فرزانې سره یو ځای په یو بل کیسټ کې ووایي، خو هغې واده وکړ او په کور کینول شوه. نوموړی زیاتوي تر فرزانې مخکې د پښتو یو شمېر نورو ښځینه سندرغاړو هم تر واده وروسته د هنر له دنیا سره د تل لپاره مخخه کړې.
نور شاعری مونږ راغونډول چې دا یو کیسټ بل ریکارډ کو سم مو د پسه فرزانی ته کورنی مشکلات شو، بیا فلمون کې هم سندرې ریکارډ کړې دي او ټول خلکو به دا خبره کوله، زموږ سندرغاړو هم موسیقارانو هم، چې دا به د ګلنار بیګم بخیلي چې کوم دا غیزې به نیسي، چې آواز یې ډېر ښه شو، نو د دې په کې د واده د غور شو. نو هغه واده د وجې نه د دې هغه د هنر جون چې وو هغه سمدم راو، دا خو زمونږ ملګری وو، د لطیف لالا ډېر ښه ملګری وو، دوري نوم یې وو. په دې دوره روډ باندې کورونه دي، د هغه دوه ښځې مخکې مو ځای درېمه ښځه ده، هغې سره واده شو او بس بیا کور شوه. اوس بچی دي ماشاءالله غټ شوي دي، غټ شوي دي او دغه شوي دي، هغه سره اوسېږي، هغه سره ده. او هغې غوښتل هم دا زما په خیال چې زما یو کور جوړ شي، او دا هنر نور زما په خیال چې هغې نه به غوښتل چې دغه وکړم. خو بهرحال هغه قسم داسې وو چې هغه هنر ته نه پرېښوده، بلکې هغه څه وخت کې ټي وي ته تللی هم وو چې دغه دې دا سندرې چې کومه په ټي وي به ښودلې چې دا دې بندې کړی شي. بھارت بس زمونږ بدقسمتی ده، زمونږ د پښتنو چې ډېر ښه ښه اوازونه دې نه وړاندې هم چې کوم دي، نو هغه دغسې چې په کور شوي دي ودونه کړي دي، نو هغه بیا هنر ته نه دي راغلي، بس هغه هنر یې ممتازه سي پاتې شوی دی.
سندرغاړي وګما چې یو وګدمو د سندرې ویلي یو لا هم د هنر په میدان کې فعال ده وایي دا هغه وخت پښتو موزیکي میدان ته راغله چې فرزانه ترې تللې وه. وګما زیاتوي خبر وایي که د فرزانې واده د هغې د سندرو په لار کې خنډ شوی نه وي.
دا بیا چا په سترګو نه لیده مارکیټ نه بالکل د ټی وی نه د ریډیو نه د فلم نه دا ارسنه دا او شله د بس میدان نه لاړه. خاون دغه وکړو ډیره خبره وا چې بس په امن کې شله. بس د خاون خو خیال چې راپن دې په نو کول نو زه خپل ځان دې ته چې زه واده مې وکړ واده ما دا سکړ چې ما خپل لکه لیک ته ما ویلو چې زګور زه تا سره واده کوم وګوره دا پن زه د پلار په کور ما کړل زه د پلار په کور نه دا پن کوم او دا زما واده د خپل پښتنو سره چې زه به فن کوم او چې څومره کې پتن بدن کې مثال پن به کوم خو لکه هغې چې واده وکړو جنو بس د هغې خاون به دا سوچ بس نه به پرې پوسته پن ته مونږ وایو چې لکه هغه د فیلډ کې وه نو ښه به وه اوس چې لکه ډېرې سنګرانې لاړې که نه څوک پکې مړې شولې څوک څه شوې څوک څه شوې.
اوریدونکو د مشال رادیو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو د سندرغاړې فرزانې سندرې واورېدې او د هغې د هنري ژوند په اړه مو لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم. په مخه مخه